السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې اوري چې د کندوز ولایت چارواکي وایي پر کندوز ښار یې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. په دې ساعت خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو پیل له خبرونو کېږي. له فریبا ظاهر څخه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستۍ سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه بحث روان دی. په داسې حال کې چې د کندوز امنیتي چارواکي د طالبانو د ډلیزو بریدونو د شاتګ خبره کوي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ښار په څنډو کې لا هم دوام لري او د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوې غرنۍ سیمه کې د بس د ښویېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستۍ سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. نوموړي زیاته کړه
تا هدي اشار خیلی زیاد کم مانده و تمام همه مسائل سرش بحث شده و آماده شده بود. یعنی بعضی نقاط مانده که سرش امروز بحث میکنیم و باز ببینیم شام همش تکمیل شده یا در روزهای آینده بحث.
دغه راز له طالبانو سره د امریکا مرکزی پلاوی ازادي راډیو ته ویلي چې دا خبرې نن شنبه د قطر په ډیپلوماټیک کلوب کې دوام لري. دغه ټیم وایي د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. تر دې ورځ د مخه ولسمشر ټرمپ ویلي وو که چیرې له طالبانو سره د سولې موافقه و هم سي 8600 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي. په داسې حال کې چې د کندوز امنیتي چارواکي د طالبانو د ډلیزو بریدونو د شاتګ خبره کوي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ښار په څنډو کې لا هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو اندېښنې راخیستې چې وایي پر نامنیو سربیره د جګړې له کبله د اوبو رسولو او برېښنا سیستمونه پرې سوي، مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. غلام نبی د کندوز یو اوسیدونکی دی او د روانو جګړو په خاطر ازادي راډیو ته وویل
حوزه را دوباره و به طور عادی برگرداند. نیروهای امنیتی ما خواهش میکنیم که ما دیگر دوباره نمیخوایم که دوباره شاهد بدبختی بودیم، دیگر نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است، دیگر مردم کندوز خسته شده.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوی پراخ بریدونه پر کندوز وکړل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې په شا تمبولې دي. دوی په ښار کې تازه نفس کمانډو ځواکونو ځای پر ځای سوي دي. نوموړي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا هم کړې ده. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویلي وو چې بریدونه تېر شپه شاوخوا یوه نیمه بجې له څو استقامته پر کندوز ښار پیل شول او تر سهاره پورې جګړو دوام وکړ. نوموړي په دې جګړو کې ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې هم پر کندوز برید کړی وو او د یوې لنډې مودې لپاره یې د دې ښار کنټرول واخیست، خو د ښار بیرته افغان ځواکونو ترې ونیو. د روزګان د روغتیا مسؤلین تاییدوي چې په دې ولایت کې له تېر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤول سیف الدین همنوا ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو ځینو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې سي. د روغتي چارواکو د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزرن یا پولیو 12 سپیشي سبڅوي چې یوه یې په ختیځ کونړ ولایت، نوري ټولې په جنوبي ولایتونو، په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه غیوادونه دي چې لا هم د ویروس پکښې پاتې دی. د پاکستان په شمال ویدیس کې یو په یو غرنۍ سیمه کې یو رود د بس د شوېدو په نتیجه کې لږ تلرويشت کسه اوجل سوي دي. د پاکستان پولیس وایي دا پېښه د اګست په 10 د خیبر پښتونخوا په بارکوستان سیمه کې شوې ده. د پولیس په خبره په دې بس کې سپاره کسان ټول د یوې کورنۍ غړي ول چې له یوه واده څخه را روان و. په دې پېښه کې 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د پېښې د دلیل په اړه پلټنې پیل سوي. پولیس او د ژغورنې ډلې په هغې لرې پرتې غرنۍ سیمه کې د پېښې سیمې ته د رسېدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ادریان یو پرم ایرانی تلوړن کې کشتی باندې بندیز ولګاوه. د بندیز د هغه اجرایی فرمان پر اساس لګول شوی چې تروریستان او د تروریستي اعمالو پلویان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې پر یاد ایرانی کشتی لدی کبله بندیز لګولی چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ګټه ترې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې واشنگټن ګمان کوي دغه تلوړن کې کشتی د سوریې په لورې روانه ده. کشتی چې مخکې ګریس یو نومېدل د جولای پر 4 په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوی و. بریتانیا وایي دغه کشتی چې 2.1 میلیون بیرل تیل پکې بار و د سوریې پر لور روان و چې د ایران نږدې متحد دی. د جبل الطارق چارواکو د اګست پر 19 وروسته لاغه دا کشتی خوشی کړه چې سوریې ته د نه تګ تضمین یې ترې واخیست. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. خاورې چې په کندز کې د ازادي راډیو خبریال وایي هغه جګړه چې تېره شپه پیل سوې لا هم د ښار په څنډو کې روانه ده.
بار شاید بدبختی بودیم دیگه نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است دیگه، مردم کندز خسته شده است.
د جنگ ترڅنګ د سولې موضوع هم تعقیب او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي شوی.
بعضې نقاط مهمه سره شوی امروز بحث میکنیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست یوازې 9 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو د لګښتونو په اړه معلومات ورکړي.
د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لایحې مطابق به دغه نمایندان تر قانوني بخښي.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د کندز ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت پر مرکز د وسلولو طالبانو د تیر شپې برید په شا تنبول سوی دی. د امنیې قمانداني ویاند ویلي چې سیمې ته تازه دمي ځواکونه رسېدلي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویاند معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر عمومي سړک دوی حمله کړې او ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، دغه شپه چې خبرې کوو څه وضعیت دی په ښار کې؟
مننه صالح صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکوله، کندز ښار کې اوس مهال یو جنگي وضعیت حاکم دی. یعنی خاص ټول تړلی ده، ټول د ښار په هر ګوټ کې هر شاوخوا سیمو کې فوجیان لیدل کېږي، فوجي وسایط لیدل کېږي. یعنی خلک په ټولو کې په ویر کې دي. د کندز اوسیدونکي وایي چې د جګړې له کبله د اوبو سیستم، د برېښنا سیستم پرې شوی ده. همدارنګه شبه مخابراتي شبکې هم بندې شوي دي. کندز ته ښار لویه لاره هم د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. په ټولو کې خلک ډېر اندېښمن دي او د چارواکو غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي تر څو کندز بیا ځلې هغه پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. او باید وویل شي چې د غرمې وروسته د کورنیو چارو وزیر، همدارنګه د ملي دفاع وزیر هم کندز ته راغلي تر څو د دې ولایت وضعیت له نږدې نه وارزوي.
آریان صاحب، په ښار کې د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ دغه راز هغه کاروبار چې خلکو کاوه اوس څنګه دی؟
ثالث په ښار خو په ټولو کې تړلی ده، دوکانونه خلاص نه دي، د خلکو تګ راتګ هم بند. حتی موږ چې ګرځو زیاتره ځای کې د ځواکونو له غبرګون سره مخ کېږو چې اجازه نه ورکوي او سیمینه بله سیمې ته ولاړ شو. او یوازې د کندز دورې لاندې دلته یو خرګوټی ده چې خلک دلته د خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او د کابل اډم دلته را انتقال شوې ده. اوس غواړي چې بغلان یا کابل نور ولایتونو ته ولاړ شي. باید دورې سره خرګوټی راسې له دې ځای نه په ټکسي موټوې کې له ښاره ووځي.
آریان صاحب، ځینو روغتیایي مسؤولانو ویلي دي چې تر اوسه 4 مړي او 13 ټپیان ور وړل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. ستاسو معلومات د مرګ ژوبلې په اړه څه دي؟
په جړه و د چارواکو څخه پوښتنه وکړم چې خدای دې ستاسو د مخابراتي شبکې باندې څه ویدي او بل چارواکي په جړه څنګه وایي دوی په وارلار موږ پوښتنه کوو زیات شمېر چارواکي د فونډز ټلیفونو ته ځواب نه ورکړي کوم کسان چې موږ سره فیلر وو په جړه باندې څنګه وایي خو ښایي چې مرجو لا وکړي ځکه چې ډېر درنه جګړه وه اته په خار کې د درنو وسلو پکو وسلو مرمۍ سره تبادله کېدل په خار کې حسابات کوي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان و چې د کندوز ولایت د ورستي وضعیت په اړه را سره خبري کولې. د اجمل آریان په څرګندونه کې مودا هم وردل چې د افغانستان د کورونوي چارو وزیر او د دفاع وزیر دغه شهر ته رسیدلی دي. له کابل واصل وصال را سره دی وصال سب ستاسو معلومات سي دي چې وزیران د کندوز د ارزونې د پاره لکوم پلانونه سره دغه ولایت ته ورغلي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غرمه مهال کندوز ولایت ته تللی دی او هلته دی. همدا اوس هم هلته دوی له امنیتي مسؤلینو، امنیتي ځواکونو او د هغه ولایت له ولایتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او د وضعیت د خوالي او کنټرول په اړه به هغه ته پلانونه ورکوي، هغه سره به خبرې اترې کوي. څو شپې وړاندې دغه خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وکړه او ویل چې اوس مهال په کندوز ولایت کې وضعیت ښه شوی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په مخه قندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په هغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی او تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د قندوز وضعیت راوګرځي.
بلې، له دې وړاندې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې د طالبانو بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي او دوی به له هغه برخلیک سره مخ شي چې څو کاله مخکې ورسره مخ شوي وو. د ویل د کندوز ښار په شاوخوا سیمه او یا د کندوز په ښار کې دنه د طالبانو بریدونه د خلکو سره ښکاره دښمنی ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي وویل د طالبانو دا بریدونه جوتوي چې تر اوسه هغوی سولې ته پابند نه دي. څلی صاحب، له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت ویان هم خبري ناسته لرله او هغه هم ډاډ ورکړ چې هلته چې پولیس دي، امنیتي ځواکونه دي، هغوی پوره کوښښ کوي چې هلته حالت عادي شي او د خلکو امنیت په ښه شان سره ټینګ شي. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه. د واصل وصال په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران کندوز ښار ته رسیدلی دي. له دوی سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملګری دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې په کندوز کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په څو شېبو کې بیا هم د کندوز روان وضعیت څېړو.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتونکي دا
د کندوز ښار اوسیدونکو وایي چې لا هم د ښار په شاوخوا نږدې څنډو کې جګړه روانه ده او دغه وضعیت اندېښمن کړی دی. د کندوز چارواکي به وایي چې وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندوز د سیمایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمې پر ښار ډله ییز برید پیل کړی او لا هم د ښار په نږدې څنډو کې خال خال جګړه دوام لري. کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د دې ولایت روان وضعیت د رسیدنه وکړي تر څو بشري ناورین رامنځته نه شي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی شاه رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل امنیتي چارواکي باید کوښښ وکړي تر څو بیا ځلې کندوز سقوط ونه کړي، ځکه کندوز له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د خلکو په خبره چې د جګړې له کبله د اوبو رسونې او د برېښنا سیستم بند شوی او دغه راز مخابراتي شبکې هم بندې شوې دي او ترڅنګ ښار ټول تړلی دی او دې وضعیت خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي محمد امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوبه او برق نشته، وضعیت خراب دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. باید چارواکي ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته توجه وکړي، ښایي کندوز بیا ځلې د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدې پر شا تمبولی او دغه راز د ښار په مهمو سیمو کې تازه دمه ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سی سرور حسینی په دې اړه وویل:
نیروی امنیتی شما از دیشب تا به حال مردانه میر از من
امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو برید پر شاتم بولی او دغه راز د هوایي ځواکونو په برید کې شپږستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د افغان ځواکونو طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې د تیرو کلونو تجربه بیا ځل تکرار شي. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د ملکي وګړو او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د یادونې وړ ده چې د دغې جګړې له کبله د کندز تخار، د کندز شیرخان بندر او دغه راز د ولسوالیو لارې د ترافیک پر مخ تړل شوي دي. وسلوال طالبان په داسې حال کې پر کندز ښار خپل برید پیلوي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا غړو او د دې ولایت مدني فعالانو د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو فعاله فزیکي حضور څخه اندېښنې څرګند کړې وې او دغه راز له چارواکو یې غوښتلي وو چې د ښار شاوخوا څنډې د دغې ډلې له وجود څخه پاکې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د امنیتي چارو ځینې څارونکي پر کندز ښار د طالبانو د حملې هدف د سولې پر روانو مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو هڅه ګڼي. وصل وصال پر دې موضوع د امنیتي چارو د څارونکي محمد اګل مجاهد نظر راخیستی.
په دې شک نشته چې دواړه خواوې، نه تنها طالب بلکې حکومت هم خپل حملات کوي. تاسو ولیدی په بدخشان کې به د کرانه منجان ولسوالۍ، د اماغان ولسوالۍ او د وردو جوړو سوالي باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دي چې دغه غچ واخلي، په ځان بیا په قوت وخي، په کندز باندې حمله کړي. زه دغه حمله محکوموم، دا ډېر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادارانو ته وخی چې موږ یادي هنوز هم قوی یو، په افغانستان کې ارته کولای شو.
دغه سه حمله چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي، د سولې پر روانو مذاکراتو باندې ساغیز لرل شي،
دا ډیر بد تاثیر کوي. زما په نظر دواړو خواو ته لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلي، یو په بل حمله ونه کړي، تعرضونه ونه کړي. هر سړی چې په هر ځای کې دی، په هغه ځای کې دی، آرامه پرېږدي چې ژوند وکړي، هم طالبان هم حکومت، او د سولې خبرې دې شروع کړي. من افغانان مجموع کې د افغانستان ولس د جنگ نه ستړی دی. افغانان با عزت سوله غواړي، پایدار سوله غواړي. اما دغسې حملات هم د طالبانو دخوا هم د حکومت دخوا دا سولې پروسه کولای شي خزشدارې کی، یعنی زیانمنې کی او نورم نفرت زیات کی.
دا دریم ځل دی چې په کندوز باندې دغه سه لوی حمله د طالبان لخوا نه کیږي. حکومت په مخنیوي کې ولې پاتې راغله ده؟
تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا په دا څلور دېرش ولایات، 315 یو ولسوالۍ کې، په اکثریتو کې دوه درې ولایات ما سوا چې لږ امن دي ښه دی، نور په ټولو کې جنگ روان دی. حضور د طالبانو هم شته او د حکومت هم شته. حکومت هم جنګونه مخکې وړي. دا جنگ یو غټ امکانات ته ضرورت لري، غټ سرمایې ته ضرورت لري، د دې درست مدیریت کول ته ضرورت لري. د افغانستان امنیتي ځواک دی، دا بدون پیمانه هم نه دی چې ټول ولایاتو کې کور په کور ودرېږي. بدون شکه طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوذ لري، د نورو ولایتونو، د سمنګان نه، د مزار نه، د بغلان نه، او د دې ولایتونو، د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته بشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملیات وکړي. په کندوز کار باندې حمله وکړه، تاسو نو کندوز نیوای نه سي والا ا دې اوس درغه امنیتی ځواکونه په قوت د کندوز په شاو تم بولای، بل اخر تاسو کندوز نه نیوای، چې نه نیوای او کې ونی شي ساتلای نه سي، نو بیا ولی خلک ازیا ته وي، ولی ځان تباہ کوي، ولی د حکومتي ځواکونه تباہ کوي، ولی ولس تباہ کوي. زه فکر کوم چې حکومت هم ابو خپل مشکلاتونه لري، امنیتی ځواکونه دوی بام په مختلفو ځایو کې په جنگ اخته دي، په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي، په نورو ولایتو کې. بلاخره هغه امنیتی ځواک په خپل په کندوز کې دی، هغه په دې حد کې اورتیا نه لري چې مکمل دفاع وکړي. مجبورن وخت ته عملی کیږي، د نورو ځای نه قوت ورسي، وخت ته قوت ورسي دا زمانګیره ده.
د امنیتی چارو څارونکي محمد اګل مجاهد وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د سولې موضوع تعقیب او په قطر کې د طالبان سیاسي دفتر وی چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي. خو ځینې چارواکي وایي چې دا بلری وی چې امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو پوځونو د ایستلو په اړه موافقه وکړي. رحمت الله افغان نور تفصیل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای له امریکا سره د دوی د موافقه متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو موضوع هم شامل ده. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لوري استازي نن شنبه د موافقه پر څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. هغه وایي تر ډیره د مسایلو په اړه بحث وسو او کم موارد پاتې دي. د توافقنامې متن چمتو سوی، ځینې ټکي پاتې دي چې نن ورځ به ورباندې بحث وکړو. خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقې په ځانګړي ډول افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا توافق له نظره لري بریکي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا چې دا مهال کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو آزادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخه جوړوي.
ما فکر باندې توافقنامې په متن کې پولیسان د خارجانو وتل دي او هغه بندیان په 15000 کسه بندیان خلاصېږي. په اول نوبت کې بیا به نور دوه نوبتونه یې په هغه کې به نور خلاصېږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناشتې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبر هلته په بین الافغاني ناشتې دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یوه تروریستي ډله ده. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس هم د هیواد امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. هغه وایي طالبان د جګړې ختمېدو لپاره هیڅ ډول ژمنه نه لري او نه هم لیدل کیږي. نن ورځ هم په کندوز کې په څو ځایونو حمله وکړي. هغه څه چې طالبان مطرح کوي موږ ته د بحث وړ نه دي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلان په شرایطو پورې تړاو لري او له دې سره تړاو لري چې افغان حکومت له امریکا سره د استراتیژیک مشارکت په چوکاټ کې په دې اړه څنګه بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له امریکا سره د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. شاهین زیاتوي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لیدل کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او نه هم پړاو مذاکرات لس ورځې وړاندې په قطر کې پیل سوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست 9 کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دغه کمیسیون ته راپور ورکړی. دوی وایي که پاتې کاندیدان د خپلو لګښتونو راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورنه کړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به معرفي سي. ناجیه صافی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري زو ټاکنو هغه نوماندان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته معرفي شي چې تر اوسه یې د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دوی ته راپور نه دی ورکړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 9 کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسون ته سپارلی.
نه نوماندانو خپل مالي گزارش کمیسون ته ورکړی دی، خو هغه نه نوماندانو چې مالی گزارش ورکړی په هغو کې ستونزې او مشکلات موجود دي. یعنی ځینو نوماندانو دا فورمې په درست شکل نه دي خانه پوری کړي او پاتې هغه کسانو چې گزارش د تیرې ورځې تر ماښامه نه دی ورکړی، کمیسون به دوی د شکایتو کمیسون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسون به هم د خپل لایحه مطابق به دغه نوماندان سره قانوني برخورد.
دغه کمیسون وایي کاندیدان مکلف دي چې د خپلو ټاکنیزو سیالیو لومړی راپور د ټاکنیزو سیالیو له پیله تر 11 یا هم تر 12 ورځې او دوهم راپور د ټاکنیزو سیالیو د چوپتیا په بهیر کې کمیسون ته ولیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لایحې له مخې د جمهوری ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو د کمپاین د هر میاشتې د لګښتونو حساب له کمیسون سره شریک کړي. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې له 1.5 میلیونه افغانۍ ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو مصرف کړي. لبلی خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کاندیدانو له دې کړنې ښکاري چې دوی قانون ته درناوی نه لري.
په دې معنی ده چې دوی دغه اصول او لایحې ته بې پروا دي او دا خپل څرګندوي چې د قانون د رعایت مسله دوی لپاره دومره جدي نه ده. دوی نه شفافیت د دوی لامل ګرځي چې راپورونه په وخت نه رسیږي. دا ښایي چې دوی البته خپل راپورونه کې په لګښتونه کې همدارنګه په عایداتو کې
دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي سو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شکایت وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د زمري په شپږمه پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
څلور بجې او شپږ ویشت دقیقې کیدونکې دي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې شوي دي. په اورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزان یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور وړاندې کوي.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي چې تر اوسه پورې هم پاتې دي. د یوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پوری نه د پولیو مثبت پیښ ثبت شوی او دغه راز پر روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښ هم ثبت شوی چې ورسته تر سیړنې 15 مثبت ختلې دي. روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچیر وسلوال طالبان یاد واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه نه علاج ناروغي اخته شي. خیر
دا موضوع مستغرق شنه سلام مشکل په دات نږدې کې هر ځای دا هغه دا مشکل زموږ د سوي او د دې د ولادت په سطح د دې سوي هم د مشکل ورته دا د مسلم د تنظیم وړاندې کړو په وګړو سره په سطح باندې ستاسو د مشرانو سره خبر روان دي چې موږ دا اوس هم دغه مسله باندې مجلس وشو ان شاء الله په دې ژر کې په دا مشکل اولله سطح حل شي او واسه دی لا خو دا د خلکو هر مشمال حق دي او دا د مشمول په دغه کار سره
اورزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي او ویره لري چې ماشومان په دغه نه علاج ناروغي اخته نه سي. دغه ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. خو اوس هغه د یوازې 15 په روان میلادي کال کې په اورزګان کې ثبت سوي دي چې تر څنګ یې روغتیایي مسؤلینو خبر ورکړي که د یاد وایروس مخه ونه نیول سي نو زرګونه نورو ماشومانو ته به هم انتقال سي. د اورزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دوی د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زمانم عبدالشکور دی د مرکز وسیدونکو یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شي نسته وروره. د مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه او د نیستۍ غزاري دی بل ځای.
انا می حاجی شولار احمدی د ترینکوټ وسیدونکو یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو ویډونه زیاته ویره لرو چې ویلر مریض ور پیښ زمر په ځکه دا دغه اندیشنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه موږ به تاسو ډاکټر رسوونه غټه ویره لرو ان چې ار مریض ور پیښ موږ په ځکه ویره دای چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه دا خو به واکسینه ما چې بل در بل نه لري.
ما نوم خدی رحمان دی د چوری وسیدونکو. زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې من نه د ځکه دا زمر د لاتونکو ماشومان د پاره یو ګټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 14 ته لوړ شوی دی چې 15 په اورزګان، 15 په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یوه پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې. بل خو بیا دینی علما وای د ماشومان روغتیا ته پام کول پر مور او فلار فرض ده. د اورزګان ولایت د حج او قاف رئیس مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او باید هر مور او پلار یې خپلو ماشومانو ته د روغتیا په خاطر ورکړي. د روغتیایي چارواکو له قوله د پولیو وایرس اوس په ټوله نړۍ کې ختم سوی، یوازې په درې هیوادونو کې شتون لري، افغانستان، پاکستان او نایجیریا.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان اسدالله خالد او مسعود اندرابی د کندوز امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته رسیدلی دي. که څه هم د کندوز امنیتي چارواکي د دې ښار د جګړې د مهارولو خبره کوي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لا هم د کندوز ښار په څنډو کې جګړې روانې دي. افغان چارواکي دغه راز وسلوال مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي، خو په نننیو جګړو کې د ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان وایي زبی الله مجاهد بیا پر ټویټر لیکلی چې د دوی بریدو پراخو او دوی ته د اوشت مرګوبلی پاړه راپورونه ردوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي دي. دغه ورځ له طالبانو سره د امریکا مرکزي پلاوی ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې نن شنبه د قطر په ډیپلوماتیک کلوب کې دوام کوي. دغه ټیم وویل د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. تر دې دمخه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې شې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو غرنۍ سیمه کې د بس د شریدو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور ویشت کسه وژل شوی دي. د پاکستان پولیس وایي دا پیښه د اګست په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په برکوستان سیمه کې سوی ده. د پولیسو خبره په دغه بس کې سپاره کسان ټول دی وی کورنۍ غړي ول چې لای وودت خرار روان و. په دې پیښه کې نه تنه نور ټپیان دی او د دلیل په اړه پلټنې پیل شوی دي. او د امریکا متحده ایالاتو د آدریان دریا یو په نوم ایرانی تلوړونکې کښتۍ باندې بندیز ولګوه. دا بندیز د اجرایي فرمان پر اساس لګول شوی چې تروریستان او د تروریستي عملو پلویان په نښه کوي.
د مهمو خبرونو له دیزمول ازادي رادیو واوري تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولي ازادي رادیو دات کام. اوس هم وصل وسل د نن ورځې سپورټي خبرونه ولولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې ټیسټ سیالۍ لپاره دغه هیواد ته رسیدلې ده. افغان لوبډلې د دغه سیالۍ لپاره یو اونۍ په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کړي او ټاکل شوی چې په بنگلاديش کې هم یو لړ تیاری وکړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دغه ټیسټ لوبه د بنگلاديش په قربتوب د سپتمبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې ترسره کیږي. دواړه هیوادونه له دې وړاندې په شل ورځو او ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي، خو په ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه کې بیا د لومړي ځل لپاره مخامخ کیږي. په دغه سفر کې انډي مولز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د مشر روزونکي نوروز منګل او خالقداد نوري د توپوهنې د روزونکو په توګه ملتي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډله د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې نن د نوې ډیلي د فوټبال خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. افغان خزینه لوبډلې له دې وړاندې په خپل لومړۍ لوبه کې تېره ورځ د هند د چنډیګړ لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی از رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندوستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله له 1300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. او د ویسټ انډیز او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوهمې ټیسټ لوبې پچا ویسټ انډیز ګټلې او د توپ اچونې پریکړه کړې. هندۍ کرکټ ملي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 500 وکټو په زیان سره 224 منډې جوړې کړې. د هندوستان په لومړۍ پاڼۍ کې تر دې مهاله تر ټولو ډېرې منډې شپږویا لوبډل مشر ویرات کوهلی کړې دي او سوځېدلی دی. له دې وړاندې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې هندوستان پوهېدلی و چې ویسټ انډیز ته د 313 منډو په لوی توپیر ماتې ورکړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی. دا سره په سټوډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت صدې د دیونې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به له همدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته. تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو د شفافو ترسره کولو لپاره ترتیبات نیولی دي چې هغه مونږه عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمونږ ټول مواد آماده دی. سایتونم، مراکزم، محلونم تثبیت شوی دی کابل ولایت کې چې 555 مراکز دی، 4200 محلونه دی، دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو ترسو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګي انتخابات ترډی رسونې په کابل کې وی، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نشول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات په هغه لومړۍ ورځ باندې پایته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایحو او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. عملیاتی پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دی مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده، د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتی پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دی او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضې تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به یې نشو کولای چې دوی رسیدګي وکړي، دا و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پر مخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا د پډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 8 بجو نه تر 3 بجو پورې به زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. 528 مرکزونه تثبیت شوي دي،
دا به په غوړه ټول خلاص وي کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ لکه تر لګ 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولې په غوړه باندې تاثیر په کابل باندې مشته
د کابل پولیس کې 550 مراکز چې دا به ټول د انتخابات پورس خلاص وسی زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو دا سیستر غوخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغه ورس تړلې وسی د امنیت د لحاظ او د تخنیکی د لحاظ به زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساته د مخه از منګه په مراکزو کې ځای پزې شي
یعنی ټول ولسوالیو کې به ټول ولسوالیو مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
14 ولسوالۍ او 22 نه یو کې زمنګه مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي لکته تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم شی کې
په سروبي کې منګه لری ساحلرو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحلرو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نوی چې خلاص بنې لکه به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخ کې یاد کړ چې دا ځل راځونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباته کې بایومټریک استفاده شو خدای ځل چې بایومټریک په اړه سوال کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته کنه که سپارل شوې هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا میټریک د ځګه دازل د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل راي استفاده کیا مثلا اکثر اخیسته شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دیړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدې انتقاد لامل د بایومټریک د ځګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت په پای کې بایومټریک علی ورکول کی هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکونکو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې موږ په روسی پلان کې اسو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لا درکم چې یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی تر اخیستل شي په قرارداد کې د غټول موارد ورسره ذکر شي دا چې نوی راورسېدل او د چیک په مرحله کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلوی مخونی ول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره ووسی د چیک په مرحله کې یو موارد دا سی وو چې دی ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شي خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو دی کمپنی دی خوانه افغانستان ته ورسیدو په ټولو ماشينونو کې انستال شو او دی پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تمځي او کابل ولایت هم د دینه برخه
راځي چېونه خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به انلاین انلاین په کابل کې به ټول انلاین راځي چېونه ووسی
د راځي چېونه په ترنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب په کابل کې راځي چېونه انلاین دا یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او راځي چي
مشخص د دې پروسې په کله کې تاسو هم چې یو شخص کله راځي د راي ورکوني محل خپل تذکره بلی لری ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي د په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکره شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسینې تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکره عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي بیا دغه نورو څورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په انلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس به ښه ده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې هم دې پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسه څنګه روانه ده په تر سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو دی مراکزو
دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرون و گمارنه دا چه مگه پینزه درش امیرین لرو او دی سرپسان که دوی دی ماوینونو چه دریس و پینزه درش ماوینین لرو دا پروسه عمالا بشپر شویده دی او شفاف پروسه دی لارنه منگا دری مراحلو که دوی نزموی نخیستی دی ملکی خدمتونو دی قانون پا اساس طول مراحل بشپر شویدی عمالا دوی دی ترینینگ پا جریان که دوی تا آموزش پر کول که گی ترسو دوی بیا پساهو که خبال عمالا
ترینینگ تاسو یاد که تلون سیب تیرو انتخاباتو که ترینینگ یو لوی سونزو نوا زکر پا مراکزو که زیاد کار کون که دوی انتخاباتو دو خبال واقع کمیسون دو بایمیترک دو دزگاو پا استعمال بانده حتی نپویدل دازل دقیق سونزو تا توجه شویده
پا طولا که په دې دور کې موږ یو موارد نخه کړی و هغه موارد چې د ټاکنو کمیسون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخه شوي دي او په هغې عملا موږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معوینینو وه دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکي وي چې هم د بایومیټریک کالۍ دپاره هم د دې رایې کارونې دپاره هم د بکس د ساتنې دپاره د قطار د جوړونې دپاره دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره یو دېر زره او یو سل اته ویشت کارکوونکي د همغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کېږي
تیر ځل دغه کسان دا یو دېر زره یو سل اته ویشت کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي خو معاشات یې تر ډېره وخته پاتې او حتی تر ویل کېږي چې تر اوس هم نه دي ورکړل شوي دا ځل دا پروسه څنګه ده هماغه کسان نیول کېږي که نه کوم نوي کسان ونیول شول
دا ځل مطلق متفاوت دی د آزاد رقابت د لارې موږ ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت د لارې دي تر دې محله پورې یعنی یو دېر زره یو سل اته ویشت کسان به د آزاد رقابت د لارې نیول کېږي نه په کومه هوکړه
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندي اوسئ
مننه ستاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون چې د حقیقت څه د دېونه په خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده تر بیا د الله په امان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري
گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکه دا خبرې دی او دې کې مصروف وي
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس څخه راګرځوي
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروئ یا ولې درس نه دی ویلی
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي
خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي
په دې خپرونه کې همدا موضوع راسپړو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي
ډیریک داسې خلک دی کله چې موبایل آی پیډ یا همداسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډیر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډیره خپل آی پیډ کې مصروفه وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکت عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کیږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاری، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د دې په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چلی هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کړي، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلق اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار خستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده داده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه خلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم په یو او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبر ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهوي ولسی له هغه وروسته که دی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ساعت 5 است.